بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زمانور نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې ومه، د 1442 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې 11مه، او د 2000 میلادي کال د نومبر 28مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې یوه سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د ولسمشر اشرف غنی د ړومبي مرستیال څرګندونو ته د افغانستان د ولسي جرګې سخت غبرګون. بیا هم د تاریخ پاڼه اوریدې شي. ورپسې هم د قرآن کریم د اسانه تفسیر او ترجمې پروګرام، یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایرانی میوزیمونو سیل نومې لړۍ لسمه برخه اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسه، یو څو شیبې وروسته بیا حاضرېږو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز سمندري ځواک ویلي چې دغه ځواکونه به د امنیت او ثبات لپاره له هیڅ کوششه ډډه ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماسي د ایران د اټومي موافقې د ساتنې یوازنۍ لار بللې ده. طالبانو له امریکې سره د جنگ د دوام خبرداري ورکړې، او په اسلام آباد کې د علامه اقبال د افکارو په حق لا نړیواله غونډه شوې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز سمندري ځواک ویلي چې د امنیت او ثبات د ټینګښت او په لرو سمندرونو او نړیوالو اوبو کې د ایران د سپیڅلي بیرغ د پورته کولو په لړ کې به له هیڅ کوششه ډډه ونه کړي. د ایران د پوځ سمندري ځواک د لیندې د ومې، یعنی د سمندري پوځ د ورځې په درشل کې د یوې خبر پاڼې په صادرولو سره څرګنده کړه، دغه ورځ د هغو کسانو د میړانې او سرشندنې را یادونکې ده چې په تشو لاسونو او سترو زړونو او کلک ایمان سره د باعث رژیم د سمندري ځواک په بیړیو حملې وکړې، او د صدام د رژیم لاس یې د جنگ په دوران کې د تل لپاره له سمندر څخه لنډ ک. تر اوسه په نړۍ کې د کورونا هیڅ قطعي درمل نه دی کشف شوی. د ایران د روغتیا مرستیال وزیر وویل تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا هیڅ ډول قطعي او جوت درمل نه دی جوړ شوی، او معرفي شوی کیمیایي گیاهی او حکیمی درمل زیاتره په درملنه کې د مرستې کار کوي. د ایرنا د خبر له مخې ډاکټر ایرج حریرچی پرون خبریالانو ته ویلي هر درمل چې د خوړو او درملو په اداره کې ضروري لاره وهلې وي او د علمي تایید مراحل یې ترسره شوي وي، هغه به د روغتیا وزارت لخوا تایید شي. حریرچی وویل نن سبا چې کوم درمل په امریکایي او اروپایي هیوادونو کې له کورونا سره د مقابلې لپاره تجویز او استعمالیږي، په ایران کې په لا ارزانه بیه تولید شوي دي، خو په هغو کې هیڅ کوم درمل د کورونا د قطعي او پریکنده درملو په توګه نشي استعمالېدلی. ډیپلوماسي د ایران د اټومي موافقې د ساتنې یوازینۍ لار ده. د پاکستان د بهرنۍ او چارو وزارت په سیمه کې د شخړې ختمولو لپاره د تعامل د کړنلارې په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل. د ایران د اټومي موافقې یعنی برجام د ساتنې لپاره د اسلام آباد دریز د ډیپلوماسۍ د لارې کارول دي. زاهد حفیظ چودھری پرون په اسلام آباد کې د خپلې اونیزې غونډې کې د سیمې د بدلونونو په حق له د یوې پوښتنې په جواب کې وویل پاکستان د جنگ په مخالف کړنلارې باندې پر غور ټینګار لري. هغه زیاته کړه چې پاکستان مخکې هم په سیمه کې د شخړې د ختمولو لپاره صلح لټوونکي رول لوبولی او اوس هم دغه کار ته تیار دی. طالبانو له امریکې سره د جنگ د دوام په حق له خبرداري ورکړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان خبرداري ورکړي چې د جو بایدن حکومت د دې ډلې او واشنگتن ترمنځ موجوده موافقه ونه مني نو د امریکې خلاف د طالبانو جنگ به بیا پیل شي او له افغانستانه د هغوی تر وتلو پورې به دوام وکړي. د تسنیم خبری آژانس خبر لمخې محمد نعیم د طالب ډلې او امریکې ترمنځ د صلح موافقې او د جو بایدن نوی حکومت ته په اشاره سره مدعی شه چې د صلح موافقه به په افغانستان کې جنگ ودروي او دغه موافقه له ډونلډ ټرمپ سره نه بلکې د امریکې له حکومت سره شوې ده. هغه د افغانستان د جګړې د رواوالي په حق له یوې پوښتنې په جواب کې هم ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د اسلامي نظام تر راتلو او د بهرنۍ او د نیواک تر ختمېدو پورې به جنگ دوام ولري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په دوحه کې بین الافغاني خبرو تر ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې مرکچی ټیمونو یو لړ ملاقاتونه کړي دي خو تر اوسه کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلې. د آسترالیا دفاع وزارت په یو ناوخته اقدام کې د خپل هیواد هغه لستنه ځانګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د خپل شتون په دوران کې د ملکی وګړو خلاف جنگي جنایتونه ترسره کړي وو لکاره وویستل. د آسترالیا پوځي چارواکو یو داسې بهیر پیل کړی دی چې تمه کیږي د دغه هیواد د هغو نورو ځانګړو ځواکونو د ایستل کېدو سبب شي چې د 9 افغان خارجو په وشله کې لاس درلود. ګرانو دوستانو، اوس هم یو خبری رپورټ تاسو په پام را اړوو چې په ننګرهار کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي او تشدد د زیاتېدو په هکله له جلال آباد زموږ خبریال را لېږلې، نو راځئ چې وویرو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. چارواکي وایي لامل یې بې وزلي، تنګ لاسي او د نامنیو زیاتوالی دی. د ننګرهار ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین د پایل په مراسمو کې وویل سږ کال په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او دوی تر اوسه د تاوتریخوالي 260 پیښې ثبت کړي دي. میرمن فتانه وویل دا شمېره د تیر کال له همدې مودې په پرتله 14 زیاتوالی ښایي. اغلی فتانه عزیز وایي په دې پیښو کې وهل ټکول د میرمنو یوازېوالی او د نفقې نه ورکړه شامل دي.
امسال د ریاست امور زنان 220 قضیه مراجعه کرده.
د ننګرهار د ښځو چارو رئیس وویل د تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدو لامل بې وزلي، تنګ لاسي او د نامنۍ او بیکاري زیاتوالی دی. هغه وویل ډېری میرمنو د دوی سره د شوي زور زیاتي پیښې د کلتوري محدودیتونو له امله نه دي ثبت کړي او ښایي د تاوتریخوالي کچه تر دې هم لوړه وي. هغه له نارینه وغوښتل چې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي او هغه حقونه ورکړي چې میرمنې پر نارینه ولري. د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځني کمپاین د پایل غونډې ته په ټولنیزو او کلتوري چارو کې د ننګرهار والي مرسیاله حبیبه کاکړ هم ورغلې وه. هغه وویل کوم حقونه چې د اسلام مقدس دین میرمنو ته ورکړي د نړۍ په هیڅ قانون کې نشته. اغلی کاکړ د الهي قانون لمخې میرمنو ته د ورکول شویو حقونو په ورکړه ټینګار وکړ. ننګرهار کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدل او مخنیوي او عامه پوهاوي کمپاین داسې مهال پیل کیږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کېدونکو احتمالي سولې تر کېدو وروسته افغان میرمنې د خپل راتلونکي برخلیک په اړه اندېښمنې دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
له تهران رادیو د خبرونو دوام ته غوښه. اسلام آباد کې د علامه اقبال د افکارو په حق له نړیواله غونډه وشوه. د علامه محمد اقبال لاهوري د افکارو د څېړنې نړیوال کانفرنس د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد د بحریا پوهنتون په کوربه توپ تر سره شه. ایرنا خبری ایجنسی لیکلی چې د اقبال په افکارو کې د اسلامي وحدت او یووالي اهمیت د دغه غونډې یو اصلي چورلیز و. په دغه کانفرنس کې په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر وویل د علامه اقبال معرفي او اسلامي ټولنو ته د هغه د وحدت رامنځته کوونکو پیغامونو رسول د نننې ټولنې یو ضرورت دی. د دغه غونډې د ځانګړي میلمه په توګه د پاکستان د سمندري ځواک کمانډان ایډمیرل امجد نیازی هم د وحدت موضوع نن سبا د اسلامي امت مهم ضرورت وباله، او د اسلامي ولسونو ترمنځ د یووالي د دودولو لپاره د علامه اقبال له افکارو پر ګټه پورته کولو په تیره بیا د ځوان نسل لخوا د اقبال د پیغام د پیروي پر اهمیت یې ټینګار وکړ. علامہ محمد اقبال چې په 1911 لمریز کال کې وفات شوی دی، د پاکستان هغه ستر شاعر، فلسفر، متفکر او سیاستوال و چې په اردو او فارسی ژبو یې ډیر شعرونه ویلي دي. هغه د پاکستان ملی یا قومي شاعر دی. زرګونو پاکستانیانو ته چینی واکسن وهل شوی، په داسې حال کې چې چین د خپل جوړ کړي کورونا ویکسین د تاییدو په تمه دی، زرګونو پاکستانیانو په رضاکارانه توګه ځان ته دغه واکسن ولګول. د پاکستان د ویکسینیشن چارواکو ویلي چې له 100,000 رضاکارانو څخه کابو 2,000 ته د کورونا چینایي واکسن لګول شوی دی. دغه ویکسین د بیجنګ په بایوټیکنالوژي مؤسسه کې جوړ کړی شوی دی. د اسلام آباد په شفا روغتون کې یو رضاکار د نوم د نه ښودل کېدو په غوښتنې سره وویل چې د انساني جذبې له مخې چې د انسانیت مرسته ده، د دغه ویکسین وهلو ته یې غاړه ایښې ده. دغه کسانو ته د ویکسین د لګولو په بدل کې 500 امریکایي ډالر هم ورکول کیږي. په پاکستان کې پر ویکسینیشن باندې د څارنې مسؤل کارپوه اعجاز احمد خان ویلي چې د ویکسین د اثر ړومبني نتایج به تر راتلونکو 2 یا 3 میاشتو پورې څرګند شي. د رسمي او سرکاري احصائیو له مخې په پاکستان کې څه باندې 3,82,000 کسان په کورونا وایرس ککړ شوي او 9,300 زیاتو کسانو هم سرونه بایللي دي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د هرات د منارې د رغونې کار پیل شو. آغا خان کلتوري فاونډیشن په افغانستان کې د هرات د منارې د بیا رغونې ابتدایي کارونه پیل کړي دي. د طلوع نیوز د خبر له مخې د آغا خان د کلتوري بنسټ مسؤلان وایي چې له دغې منارې څخه نمونې اخیستل شوي دي او ټاکل شوي چې د تحقیقاتو لپاره ایټالیا ته ولیږل شي. هغوی زیاتوي چې د هرات د 5مې منارې د بیا رغونې ابتدایي کارونه یې پیل کړي دي. د آغا خان فاونډیشن په وینا د لرغون پیژاندو یو نړیواله ډله به د هرات د 5مې منارې تحقیق وکړي، څو د دغې منارې د مضبوطولو چارې په معیاري توګه پر مخ لاړ شي. د خبرونو پای. دا تهران ده، ایران ده اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د اشرف غنی د لومبي مرستيال څرګندونو ته د افغانستان د ولسی جرګې سخت غبرګون زمنګ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد د ولسمشر د لومبي مرستيال امر الله صالح ورسته او څرګندونو ته غبرګون کې په جاسوسي باندې د هغه د تورنولو په ترڅ کې د صالح د استعفا غوښتنه وکړه. امر الله صالح د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په حق له د جنیوا په کانفرنس کې په خپل وینا کې د دغه هیواد د پارلمان غړي په فساد تورن کړي او ویلي و چې د قانوني تعقیب په وړاندې د دغه ارګان د غړو خوندیتوب باید ختم شي. د افغانستان د پارلمان غړو د امر الله صالح د دغه څرګندونو په غبرګون کې ټینګار وکړ چې د اشرف غنی مرستیال باید خپلې څرګندونې د اسنادو او شواهدو په وړاندې کولو سره ثابت کړي، په فساد باندې د ککړو استادو نومونه وخی او له پارلمان څخه هم بخنه وغواړي. د افغانستان د پارلمان یعنی ولسی جرګې مشر هم په دغه غونډه کې د صالح د جنجال جوړونې دریزنی ونې په غبرګون کې هغه په جاسوسۍ تورن کړ او د ولسمشر د ړومبي مرستیالې له پوسټه د هغه د څنګ ته کېدو غوښتنه وکړه. د امر الله صالح جنجالی څرګندونو ته د افغانستان د ولسی جرګې د مشر او وکیلانو تون غبرګون د دغه هیواد د حکومت او پارلمان په اړیکو کې د شخړې د ژورتیا نښه ده چې په روانو حساسو او خطرناکو حالاتو کې د افغانستان د ملي امنیت او ګټو لپاره یو ګواښ کېدلی شي. د افغانستان د ولسمشر لومبي مرستیال په داسې حالاتو کې د دغه هیواد د پارلمان غړي د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې په فساد تورن کړل چې دغه غونډه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د راتلونکي نقشې د ټاکلو لپاره پلان شوې وه او په دغه کانفرنس کې د ولسي جرګې په غړو باندې د فساد د تور پورې کول چې بهرني چاپیریال ته د کورنیو اختلافاتو استل ګڼل کېږي د ملي ګټو له زیات نه زیات تامینېدو سره په ټکر کې ګڼل کېږي. د افغانستان له حکومت او پارلمان څخه د دغه هیواد د حکومت تمه دا ده چې کورني اختلافات او لانجې دې په نړیوالو غونډو کې مطرح نشي، ځکه چې په دغو غونډو کې د داشان بحثونو مطرح کېدل د عامه افکارو ترمنځ یوازې د افغانستان د ملي واکمنۍ د سپکاوي او د موقعیت د کمزورتیا سبب ګرځي. د جنیوا له کانفرنس وروسته د ولسی جرګې پړومبنې غونډه کې د هغې د مشر لخوا د افغان ولسمشر پړومبي مرستیال باندې د جاسوسۍ تور د امرالله صالح څرګندونو ته یو سخت غبرګون دی چې په سیاسي او ټولنیزه فضا کې د دغو شخړو د دوامداره کېدو سبب کېدی شي. په تېره بیا دا چې د افغانستان پارلمان د ولسمشر له لومبي مرستیالې د امرالله صالح د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده او ممکنه ده چې پارلمان د فساد د تور په وړاندې د خپل حیثیت د دفاع لپاره له قدرته د صالح په څنګ ته کېدو باندې ټینګار جاری وساتي. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د وړاندیزي وزیرانو د صلاحیتونو د څېړنې د بهیر بندول چې د دغه هیواد کابینې په جوړېدو کې د زنډ او خلکو ته په خدمت رسونه کې د کمزورۍ سبب کیږي د مجریه او مقننه قواو د شخړې له پایلو څخه دي چې اټکل کیږي په راتلونکو ورځو کې هم د هغوی ترمنځ سیاسي مشاجره دوام ولري. د افغانستان د حکومت او پارلمان د جګپوړو چارواکو په سویه کمه مخینه لرونکې نوې شخړې په داسې حالاتو کې چې دغه هیواد په خطر کې له طالبانو سره د صلح د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې ملي یووالي او پیوستون ته ضرورت لري پر دغو خبرو اترو منفي اغیزه کولی شي او د افغانستان د حکومت د مرکچي ټیم موقعیت کمزوري کولی شي. دا ګواخ په جدي توګه شته چې د افغانستان د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د سیاسي کشالي دوام او د هغوی ترمنځ درز او اختلاف د قطر د صلح په خبرو اترو کې په امتیاز غوښتنه کې د طالبانو په کړنلارې مثبت اغیزه ولري او له بندون سره د مخامخ خبرو اترو هوارې تر نامعلومې مودې وځنډوي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
د تاریخ پانا قدر من اوریدونکو، از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینی ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې اومه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د ربیع الثانی دوهمې خور د میاشتې له 11 او د 2006 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابر ده. یو زر 222 کال پخوا د 206 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 11 نیټه مسلمان ستور پیژندی او ریاضی پوه ابو علی خیاط وفات شو. دغه نام توپو د ریاضی او نجوم په علومو کې په متخصصو پوهانو کې له لوړ مقامه برخمن و او د هغه نوم د نړۍ د لومړۍ کرخی او مشهور پوهانو په کتاب کې ثبت شوی دی. ابو علی خیاط ډیر تالیفات لري چې پکې الموالید او سیر الاعمال ته اشاره کولای شو. د دغه په زیاتره اثر په لاتین ژبه هم ژباړل شوی دی. 1404 کال پخوا د 1400 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 11 نیټه یو نامتو مسلمان ادیب او تاریخ لیکونکی ابن خلکان د عراق په یو ښار موصل کې وزیږید. هغه له ځوانۍ د خپل زیږنځای د نامتو استادانو له محضره پوه زده کړه. ابن خلکان په خپلو ډیرو سفرونو کې له لویو فقیانو او تاریخ لیکونکو سره ولیدل او د هغوی له علومو او پوهې استفاده وکړه. هغه تر مدو پورې د دمشق خار قاضی وو. هغه په تاریخ، نحوه او د عربي په ادبیاتو کې ډیره وتلې څیره وه او په شعر پیژندنه کې د خپل وخت یو غوره نظر خاوند شمیرل کېده. د غلوی پو د 1401 هجری قمری کال په رجب میاشت کې د یوې ناروغۍ له امله وفات شو او د هغه مړی په دمشق کې د قاسیون غره په لمن کې چې د ډیرو غوره او مشهورو عالمانو هدیره ده خاورو ته وسپارل شو. د ابن خلکان له تر ټولو مهمو آثارو څخه وفیات الاعیان نومې کتاب دی چې پکې د بیلابیلو علومو د لویانو او پوهانو او همداراز د امیرانو او وزیرانو د ژوند شرح پکې لیکل شوې ده. سلویرس کال پخوا د 1450 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 8 نیټه د ایران پر خلاف د عراق د پخوانی رژیم د تپلی جنگ له پیلېدو کابو 2 میاشتې وروسته د ایران سمندري ځواک په فارس خلیج کې په یو لړ عملیاتو کې وتوانید د عراق سمندري ځواک له کاره وباسي. په دغو عملیاتو کې د دواړو هیوادونو د جنگي کشتیو ترمنځ سخته نښته وشوه او د عراقي رژیم زیاتره جنگي بیړۍ ورانې شوې او د فارس خلیج په شمال لویدیځ کې د عراق البکر نومې د تیلو پلیټ فارم ته ډیر زیان ورسید. له دغو عملیاتو وروسته د ایران سمندري ځواک په قدرت سره د فارس خلیج د دغې سیمې کنټرول ته لاسه کړ. په ایران کې د لندې د میاشتې 8 نیټه د سمندري ځواک د میړانتیا او وړتیا د څرګندولو په خاطر د سمندري ځواک ورځ نومول شوې ده. او لننه اتبشت کال پخوا د 1401 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې په 8 نیټه د اقتصادي ملګرتیا په سازمان یعنی ایکو کې د ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، افغانستان او آذربایجان جمهوریت له شاملې دوه وروسته د دغه سازمان د غړي او شمیر لسو هیوادونو ته ورسید او د غورز د ایکو ورز ونومول شوه. د ایکو سازمان په 1453 هجری لمریز کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او د زیاتولو لپاره جوړ شو. دغه سازمان د سیمه ایز عمران او د همکارۍ د سازمان یعنی RCD د فعالیت له بندېدو وروسته رامنځته شو چې په 1453 لمریز کال کې جوړ شوی و. د ایکو سازمان هڅه کوي د آسیا د لویدیځ د لسو هیوادونو ترمنځ اقتصادي ملګرتیاوي زیاتې کړي. دغه سازمان همداراز له ځینو نړیوالو سازمانونو سره د متقابل همکارۍ موافقې لاسلیک کړي دي. ایکو په نړۍ کې یو تر ټولو ستر سیمه ایز سازمان دی او د 350 میلیونه کسانو په اندازه نفوس پکې شاملېږي.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
دا د رحمت للعالمین او خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پر پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا د قران له پلوشو سره زه فاطمی لخبل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور کې حاضر شویو. د خدای په فضل په تیره برخه کې د فصلت د مبارکې سورې تر 30 آیت رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې به له 30 تر 40 آیتونو پورې تلاوت او ژباړه درته وړاندې شي، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. دوستانو، په سر کې مو هم پام غواړو د فصلت سورې د 30 او 20 آیتونو تلاوت ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
بېشکه هغه کسان چې د ذکر یعنی قرآن کافران شوي دي، کله چې دا ذکر دوی تراغه په دې حال کې چې یقینا دغه ذکر خامخا ډیر قوي کتاب دی. باطل دته نه د ده له مخې څخه راتللی شي او نه د ده له شانه، د ډیر حکمت خاوند خستایل شوی الله له جانبه رالیږل شوی دی.
قدر منو اوریدونکو، په تیره برخه کې د هغو کسانو خبره وشوه چې په خپل غولونکو خبرو او د دین په تحریفولو سره هڅه کوي خلک بیلارې کړي او له دین او قرآن د هغوی د تشتې لارې برابرې کړي. د آیتونو فرمایي: دا قرآن د تذکر لپاره نازل شوی دی چې انسانان د غفلت له خوبه پاڅوي او پاک خدای فطرت ته ستانه کړي. خو افسوس چې ځینې کسان د دغه کتاب انکار او کفر کوي او دینی حقایق نه مني، په داسې حال کې چې هغوی په خپل انکار سره نشي کولای د دغه آسماني کتاب ارزښت کم کړي، په داسې حال کې چې د خدای کتاب تلپاتې او نه ماتېدونکی دی. داسې کتاب دی چې منطق روښانه، استدلالونه پیاوړي او تعلیمات ژور دي. آیتونه د قرآن کریم د نور عظمت په اکله فرمایي چې دا کتاب د هغه خدای له لورې نازل شوی چې ټول کارونه یې د حکمت له مخې او په ډیر کمال او سموالی کې دي. طبیعي ده چې کوم کتاب د حکیم خدای له لورې نازل شوی وي، نه پکې له مخکې او نه له وروسته باطله خبره ورننوتلی شي. په آیتونو کې کوم تناقض نه لیدل کیږي، قوانین او معارف خطا نه لري او د تحریفونکو لاس نه ورسیږي. پر دې سربیره هیڅ څوک د حقایقو د باطلولو طاقت نه لري. په راتلونکي کې هم علمی اکتشافات او پرمختګونه هغې ته کوم تاوان نشي رسولای.
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو څلور درسونه درته وړاندې کوو. اول، په نننۍ کړکېچنه نړۍ کې له غفلت او ګمراهۍ د بچ کېدو لپاره باید د قرآن تلاوت وکړو چې د حقایقو د تذکر او یادولو سبب دی. دویم، قرآن د خپل راتلونکي خبر ورکوي، په ډاګه اعلانوي چې هیڅ تاوان او گزار ورته نه رسیږي، تحریفیږي نه او هیڅکله ورته باطل لار نه مومي. دریم، د قرآن په خلاف ډول ډول توطئې کارنده نه دي، نو دښمنان چې هر څومره هڅه وکړي قرآن له ټولنې نشي څنګته کولی. او ورسته سبق دا چې دې ته په پام سره چې قرآن د الهي حکمت او علم یو جلوه ده، سم او حکیمانه ده او د اسلام د دین لپاره یو پیاوړی بنیاد ده.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد.
عزیزانو اوس مو پام را اړو د فصلت سورې درې سلویختم او سلور سلویختم آیت ته. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
تا تا نه ویل کیږي مگر هغه خبرې چې یقینا لتانه مخکې رسولانو ته ویل شوی دی. بشکا ستا رب خامخا د مغفرت والا او د ډیر دردون کې عذاب سختن دی. او کومونګ دا کتاب عجمی قران ګرځولې و نو دوی به ضرور ویلې چې ولې د دې آیتونه واضح نه دی بیان شوی. آیا کتاب عجمی دی او نبی عربی دی؟ ته دوی ته ووایه دغه یعنی قرآن د هغو کسانو لپاره چې ایمان یې راوړی دی هدایت او شفا دی، او هغه کسان چې ایمان نه راوړي د هغوی په غوږونو کې دروندوالی دی. په داسې حال کې چې دغه قرآن په دوی ړوندوالی دی، دغه خلق یعنی کفار گویا داسې دي چې ورته له ډېر لرې ځایه آواز کولی شي.
ګلونو اوریدونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې چې د دین د مخالفانو انکار ته پکې اشاره وشوه، د آیتونو فرمایي: هغوی نه یوازې له قرآن سره مقابله کوله، بلکې د اسلام په پیغمبر پورې به یې هم ناروا خبرې تړلې او ورته به یې جادوګر، شاعر او لیونی ویل. خدای تعالی پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي: تیر پیغمبران هم له دغه ډول ناروا تورونو سره مخامخ وو او له داسې کسانو سره ښکیل وو، نو د هغوی د خبرو پروا مه کوه او په صبر او زغم سره خپل رسالت او دنده پر مخ بیایه. طبیعي ده چې خدای تعالی په جاهلو او هغو کسانو چې ګرم نه دي د بخشش او عفو خاوند دی، خو کوم کسان چې عمدن او له قصده پر پیغمبر تورونه تړوي او له قرآن او الهي پیغمبر سره مقابلې ته پاتي په سخته سزا اخته کیږي. یو پلمه چې د اسلام د پیغمبر ځینو مخالفانو راوړله دا وه چې ولې ستا کتاب زموږ په ژبه دی؟ که ته پیغمبر یې نو باید معجزه دی دا وي چې له عربۍ پرته په بله ژبه په تا کتاب نازل شي چې موږ دې ومنو چې ګڼې د خدای پیغمبر یې. خدای تعالی د دغې ډلې د پلمو په ځواب کې فرمایي: که قرآن مو په غیر عربي ژبه نازل کړی وای، بیا به دوی پلمه کوله چې موږ خو عرب ژبې یو او د دغه کتاب آیتونه صفا او روښانه نه دي او موږ پرې نه پوهیږو. نو اوس چې په عربۍ ژبه دی او پرې پوهیږئ، ولې په چرتي او بیهوده خبر او په شور ماشور سره خلک د هغه له اورېدو منع کوي؟ آیتونه په دوام کې فرمایي: قرآن د هغو کسانو لپاره چې ایمان یې راوړی د هدایت او شفا سبب دی. د هغې هدف په دنیا او آخرت کې د پاک او پاکیزه ژوند په لور ستاسو هدایتول دي. غواړي زړونو ته مو شفا ورکړي او اخلاقي ککړتیاوې درځینې پاک کړي چې انساني کمال ته ورسیږئ. خو افسوس چې ځینې کسان نه غواړي حق وویني او یا یې واوري. توا هغوی رڼې سترګې او روغ غوږونه نه لري او ړانده کانه دي. که د ایمان او حق غوښتنې په روحیه سره د قرآن لور ته راغلی وای، د قرآن د نورانی آیتونو په رڼا کې به هدایت شوی وو او اخلاقی او اروایی ناروغۍ به یې ښې شوې وې. خو توا هغوی رانده او کانه کسان دی چی لی ریزای ورته غکوی خو هغوی ناوری.
محترم اوریدون کو اوس هم رازو او ددغو آیتونو درسونه در توڑانده کوو. اول درس دا چې د دین مشران او مبلغان باید د مخالفانو د بدرد ویلو او ناروا خبرو د اوریدلو زغم ولري. دویم، هم د خدای تعالی بخشش او هم یې سزا د حکمت لمخه ده، او هر یو په خپل ځای د نیک چارو د حسولو او د بد چارو د سزا کولو سبب ده، که څه هم د خدای رحمت د هغه تر غضب مخکې ده. دریم، د دښمنانو په لمه جوړول پای نه لري. مسلمانان چې هر څنګه عمل وکړي بیا هم دښمنان په هغوی کې د عیبونو د لټولو او چیچلو هڅه کوي. او څلورم دا چې قرآن د هدایت کتاب دی. قرآن د روحي، اخلاقي او ټولنیزو ناروغیو علاج دی، البته د هغو کسانو لپاره چې غواړي د دې له هدایته ګټه پورته کړي او خپل سترګې او غوږونه پرې بند نه کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن پلوشه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
د لرغون کور سه
د تهران رادیو ګرانو او محترمو اوریدونکو، خیر چاری عزیزانو. اوسام زفاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د ایران د موزیمونو یعنی د لرغون کوټونو د سیل یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه پورې د اوریدو فرصت ولرئ.
گران اوریدن کو پنننی پروگرام کې به په تهران کې د رضا بسی لرون کوټ ته ورشو او د دغه میوزیم له بیلابیلو برخو سره و آشنا شو. د رضا بسی لرون کوټ د ایران یو تر ټولو بډای میوزیم دی چې په تهران ښار کې دی. دغه لرون کوټ په 1900 میلادي کال کې پرانستل شو او نوم یې د کاشان سیمې د یوه انځورګر هنرمند رضا بسی په نوم کې ښودل شو. د ایران د کاشان دغه نامتو هنرمند رضا بسی د صفوي حکومت په وخت کې ژوند کاوه او هغه مشهور انځورګر او د سبک خاوند وو. د رضا بسی لرغون کور درې طبقې لري، یعنی درې چته ودانۍ لري او پکې بیلابیل تلرونه هم شته. په دغه تلرونو کې له اسلام څخه د مخکې زمانې تلار، د اسلامي پړاو تلار او د خوشنویسۍ او د انځورونو یا نقاشۍ تلرونه شامل دي. د رضا بسی په لرغون کوټ کې له تاریخ وړاندې د 14 هجري قمري پیړۍ یعنی تر 19 میلادي پیړۍ د وختونو مهم شیان ساتل کیږي کوم چې د تاریخي پړاوونو پر اساس کې خودل شوي دي. د رضا بسی د لرغون کوټ لیدل باید له دریمې طبقې څخه چې له اسلام څخه مخکې وخت اړوند دی پیل کړو. خوږو اوریدونکو، موږ اوس د رضا بسی د لرغون کوټ له اسلام څخه د مخکې وخت په تلار کې یو. په دغه تالار کې د تاریخ څخه وړاندې او له اسلام څخه د مخکې زمانې شیان کې خودل شوي دي. په دغه تالار کې کې خودل شوي شیان په ښه ډول د ایران د خلکو په هنر کې د بدلون او تغیر بیانوي، لکه د ایران د لورستان ولایت مپراغونه یعنی وسپنی شیان چې په ایران کې له تاریخ څخه د مخکې وخت د هنر بېساري بیلګې دي چې د رضا بسی د لرغون کوټ په دغه تالار کې ساتل کیږي. دغه وسپنی شیان د ایران په لورستان ولایت او په لویدیځو سیمو کې لاسته راغلي دي او په کې ډول ډول خنجرونه، نیزې، کاسې وغیره شامل دي چې ډېر ښکلي انځورونه ورباندې جوړ دي. په دغه تالار کې نور نندارې ته وړاندې کړی شوي شیان د ایران د خغامنشي، اشکانی او د ساسانی باجهانو د حکومتونو د وختونو دي. په دوی کې د سرو زرو لوښي شته چې له میلاد څخه مخکې له څلورمې پیړۍ څخه تر پنځمې پیړۍ وختونو پورې اړوند دي، او دغه لوښي د ایران له ساسانی پړاو سره اړه لري. په دغه تالار کې دغه راز له سرو زرو جوړ امیل یعنی گردنبان چې د عقیق په غمیو ښکلی کړی شوی دی شته، او هغه له میلاد څخه مخکې په دوهمې پیړۍ پورې اړه لري چې د اشکانیانو له پړاو سره ارتباط لري. هغه میلونه چې د ایران د اشکانی با جهانو په وخت کې لاسته راغلي دي ډیر ښکلي او په زړه پورې دي، چې دغه چاره د اشکانی پړاو د هنرمندانو د هنر ښودنه کوي. د ایران د ساسانی با جهانو په پړاو کې له اوسپنې څخه جوړ ډیر ښکلي شیان په دغه تالار کې لیدلی شو. په دغه پړاو کې د ایران صنعتګرانو د پلیزاتو یعنی د اوسپنو د فزیکي خواصو په هکله بشپړه پیژنګلوی پیدا کړی وه، او هغوی کولی شو داسې شیان ترې جوړ کړي چې څرنګه یې زړه غواړي.
قدرمنو اوریدونکو، د رضا عباسی د لرغون کوټ د اسلامي برخې په تالار کې به د خوشنویسۍ او د انځورونو تالار ته ورشو. د تهران د رضا عباسی په لرغون کوټ او د اسلامي برخې په تالار کې د ایران د سلجوقي، تیموري او د صفوي لړیو د وختونو کلالي شیان، له وسپنیز شیان جوړ د معمارۍ عناصر او جواهرات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه راز په دغه برخه کې د ایران د قاجار بادشاهانو پړاو، د قلمدانونو، د کتابونو، د جلدونو یعنی پوښونو او د رنګونو په ډبو یعنی جعبهای روغنی سره معرفي شوی دی. په تېرو پیړیو کې هنرمندانو او صنعتګرانو خپل هنر او وس د جنګي اوزارونو او د ساز سامانونو په جوړولو کې نندارې ته وړاندې کاوه، او هغوی دغه شیان د جوړولو او د کیفیت او د ښکلا له پلوه به په تلپاتې شاهکارونو بدل کړل. په دوی کې د تورې، د زغرې، د راحال او د ټوپې په شان ډېر سازو سامانونه د ایران د صفویه او د قاجار پړاوونو له وخت راهیسې پاتې دي. د تهران د رضا عباسی لرغونکوټ ډېر زیات ارزښتمن آثار لري چې هر اوزار د هغه د طراح او د جوړونکي د وس او د توانایۍ بیانونکی دی. دغه شان د وسپنې او د فولادو په شان له فلزاتو څخه جوړ دي، او په اکثرو موردونو کې د اسلامي، د هندسي او د کتیبهي نګاري په شان ښکلي انځورونه لیدل کیږي چې د قلمزنی، کوفتګري او د مرصعکاری یعنی جواهر نگاری پشان په تکنیکونو سره ترسره شوی دی. په دوی کې یو جنگی اوزار چې په دغه لرغون کوټ کې ساتل کیږي، بازو بندی چې د ایران د قاجار بادشاهانو د حکومت د وخت دی، او دا په موزیم کې په ساتل کیدونکو جنگی سازو سامانونو کې تر ټولو ښه اوزار دی. دغه بازوبان له سختو فولادو څخه جوړ کړی شوی او ورباندې انځورونه جوړ کړی شوي دي، او په سرو زرو پوښل شوی.
پګور دن کو نه ګرګرې د نېدې خطي ظریف هنر او انزور جوړونې ته ویل کیږي چې لا مینیاتورې سره تفاوت لري، او اکثره په ادبي او علمي کتابونو کې لیدل کیږي. د رضا عباسی د لرغونکوټ د نېګرګرې یعنی انزورونو په تالار کې په اسلامي پړاو کې د ایران د نقاشۍ او د نېګرګرې د سنت او دود په حق لستره خزانه لیدلی شو، او تر څلورمې هجري قمري پیړۍ پورې د هنر د ودې او د بدلون نه پړاو سره آشنا کېدلی هم شو. په ایران کې د انزور یعنی نګارګری تر ټولو لرغونه نمونه د دموت شاهنامه ده چې د اتمې هجري قمري پیړۍ یعنی د څوارلسمې میلادي پیړۍ له نیمایي سره تړاو لري او موږ دغه نمونه د انزورونو په تالار کې لیدلی شو. د دموت په نوم شاهنامه د انزورونو تر ټولو لرغونې او تر ټولو ښکلې شاهنامه ده چې له تیرو وختونو راهسې پاتې ده. خو د دمود شاهنامې له انزورونو چې د خط نسه په بڼه جوړ شوي دي یوازې څو پاڼې لاسته راغلي دي. د دغه تالار یوه تر ټولو ښکلې برخه د ریزا عباسي د انزورونو نندارې ته وړاندې کول دي. د ریزا عباسي په اثارو کې مرد خلوت نشین او جوانی به پیاله یې دردسته اشاره کولی شو چې په دغه تالار کې نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه را د ریزا عباسي د شاګیر معین مساویر انځورونه چې د خپل استاد لارې تعقیبوله په دغه برخه کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د ریزا عباسي د لرغونکوټ بله برخه د خوشنویسۍ او د کتابت اثارو او کتابونو ته بېله ده. دغه برخه د خوشنویسۍ تالار نومیږي. په دغه برخه کې د دریمې هجري قمري پیړۍ یعنی د نهمې میلادي پیړۍ لومړیو ته اړوند او دغه را د ګاجار بچهانو تر وخت پورې خطي نسخې او خطونه نندارې ته وړاندې شوي دي. اکثره شیان له پوستکو څخه په جوړو شوي کاغذونو باندې اجرا شوي دي او په دوی کې کراول شوي ښکلا او د خط یعنی د لیکنې بدلون په ښه ډول نندارې ته وړاندې کیږي. په دغه تالار کې نندارې ته په وړاندې شوي خوشنویسیانو کې د میر عماد الحسنی غزوینی، د احمد تبریزی او د علی رضا عباسی او د نورو هنرمندانو په شان د هنرمندانو آثار شامل دي. د تهران د ریزا عباسی لرغونکوټ د میوزیمونو د ساتلو له پلوه د ایران په تر ټولو ارزښتمن او مهمو لرغونکوټونو کې ګڼل کیږي. بیلابیل عوامل دغه لرغونکوټ د ایران په تر ټولو ښو میوزیمونو کې شامل کړی دی. څرنګه چې دغه میوزیم د شیانو د لرلو او د دغو آثارو د ساتلو لپاره د تالارونو په لرلو سربیره د کتابتون د نشریاتو د برخې د سمی او بصري یعنی د اوریدونکي او د لیدونکي تالار د زده کړې د برخې د مرامت د برخې په شان نورې برخې هم لري.
د تهران د ریزا عباسی لرغونکوټ د موزیمونو د ساتلو لپاره د ایران په تر ټولو ارزښتمنو او مهمو لرغونکوټونو کې ګڼل کیږي. بیلابیل عواملو دغه لرغونکوټ د ایران په تر ټولو ښو موزیمونو کې شامل کړی دی. څرنګه چې دغه موزیم د شیانو د لرلو او د دغو آثارو د ساتلو لپاره د تالارونو په درلودلو سربیره د کتابتون د نشریاتو د برخې د سمی او بصري یعنی د اوریدونکي او لیدونکي تالار د زده کړې د برخې د مرمت د برخې په شان نورې برخې هم لري او دغه عوامل د موزیم په درجه بندۍ کې ډیر زیات اهمیت لري. جالب خبره دا ده چې پوشی د ریزا عباسی موزیم کابو 500,000 ګران بیه شیان لري، خو له بده مرغه د موزیم په تالارونو کې یوازې د زر شیانو د نندارې ته د وړاندې کولو امکان شته او پاتې نور شیان د موقت نندارتونونو په توګه د مینووالو د لیدو لپاره وړاندې کیږي. هغه شیان او آثار چې نندارې ته وړاندې کېده امکان نه لري د ریزا عباسی د موزیم په خزانه کې ساتل کیږي چې له موضوعي پلوه په دریو برخو ویشل شوي دي. په لومړۍ برخه کې سوفالي یعنی کلالي شیان، شیشه، فلزات او یو شمیر هډوکي شته. په دوهمې برخه کې خط نسخ، ټوکري، د خوشنویسۍ تابلوګانې، انځورونه، لاکي آثار، د روغنی رنګونو تابلوګانې، ارزښمنې ټوکري او اوسمهال نقاشیانې شامل دي. او په دریمه برخه کې د هخامنشیانو له پړاو څخه د قاجار تر پړاو پورې سکې شامل دي. د تهران د عباسی لرغونکوټ کتابتون په دریمه طبقه یعنی چت کې دی او پکې کابو شپږ زره کتابونه شته چې د ایران د تاریخ او د کلتور په زمینه کې نسبتا بډای معلومات او اطلاعات لري. د غراز د فارسی څو زړو ورځپاڼو او مجلو دغه کتابتون ته بشپړه کړي چې د ایران له کلتور، لرغون پیژندنې او د هنر له تاریخ سره د مینوالو د تحقیق لپاره ارزښتمنه سرچینه کیدلی شي. د رضا عباسي د لرغون کوټ د مرمت او د ساتنې په برخه کې دوه ورکشاپونه او ازمایش ځایونه د انځورونو د وسپنیزو شیانو او د خطي کتابونو مرمتولو او بیا رغولو ته بیل کړای شوي دي چې په ایران کې د مرمت یو تر ټولو پرمختللی ورکشاپ ګڼل کیږي. په دغه ورکشاپ کې نه یوازې د رضا عباسي په موزیم کې موجود شیان مرمت کیږي، بلکې د ایران له نورو لرغون کوټونو څخه د استول شویو لرغونو آثارو د مرمتولو کار هم ترسره کیږي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، د ایران د لرغون کوټونو دغه پروګرام پای ته ورسېده. په راتلونکي پروګرام کې به د تهران ښار باغ موزین ګرستان لرغون کوټ ته ورشو او هلته له مهمو تاریخي شیانو سره بشنا شو. نور تاسو په مهربان او خلوی خدای سپارو.
سوکاله ژوند ولرئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.